وادو تا آر ناشی حکمات نا دا خیل لرو چه مرستی دا ویتا ورسی گی دی اتیمان اسر دا مرستا وکی دی غریبان اسر دا مرستا وکی
بلوری تا رونان دی او خون کی دی او حسا و سلی زراتون که دا پارا دا ماشمان و سالم روزنه و پالنه دا کورنه یو او حکمت لی اساسی دندو چخه بودی دا جمهوری اپنومی و خون کی وای
دی نن ورزی ماشم دی سبا ورزی مین دی او پلرونه دی ماشم حق لری تر چو دوی سالم روزنه تربیت زکری تا زکر چی هر چه چی ماشم زکوی حقا طولنی تور خایی که ماشم لحطوانی سر رنلوی شونو پزان اعتماد او باور زکوی که ماشم مولا نیوکی سر رنلوی شونو داز زکوی چی بل چسنگ نیوکی وکری او محکومی کری که ماشم مو پو انصاف سر جوان وکرو انصاف زکوی پو جوان کری ماشم دا حق لری تر چو پا امنیت سوله کی جوان وکری
بلوری تا چارواکی وایی ده نوی نسل روزنی او حقوی تا ده جوان ده خو زمینو برابر اولو بخاطر حکومت او نړیوال مرستندوی بنسټونه هڅه کوي خو یو شمیر خندونو او ستونزو دا هڅه اغیزمنی کړی دی د خوز د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ویل
خوشبختانه په دې وروستیو کې د ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره ملي او نړیوالې مؤسسات په دغه برخه کې کار کوي چې د ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره په افغاني جامعه کې ذهن سازي وکوي د دې ترڅنګ د کورنیو ناسمه پاملرنه ورسته پاتې کلتوري شرایط جګړه فقر او بېسوادي هغه عوامل دي چې لا هم د ماشومانو ژوند تهدیدوي
د پوهنې د برخې مسؤلین وایي تر اوسه هم د ښوونځیو د واټن د کورنیو د نه پاملرنې او ناامنیو له کبله د دې هېواد لکونه نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي
د نجیب الله الوخیل راپور مو واورید د ازادي راډیو مجله چې پر فرهنګي او ادبي مسایلو راڅرخي په یو راپور پسې د ورزګان چارواکي وي په دیروت ولسوالۍ کې طالبانو د خلکو په مرسته د دارالمعلمین ودانی چور کړې ده د دې ودانی د چور ویډیو چې چورنیز رسنوي تر وتلې د خلکو سخت عکس العملونه پاره ولې دي شریف الله شرافت تفصیل لري
دا زمان دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی دا زمان دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی
در کولنیز رسانیو کارکوون کو دا سندره دا ورزگان ولایت پا دیراوت و لسوالی کی دا در معلومینو دا ودانی دا چور لیوی ویدیو سر یوزای کردیم کوم چې تازه په ټولنیز رسنیو کې لاس پر لاس کیږي او د خلکو سخت غبرګونه نه راپارو دي په دې ویډیو کې ښکاري چې د دیراوت ولسوالۍ تر څکو وروسته یو شمیر کسان د یادې ولسوالۍ د درمالمینو د ودانۍ څخه میزونه الماری چوکۍ او نور څه ځغلوي او دغه راز د دروازو او کړکیو په ماتولو یې بوخت دي د ورزګان ولایت د درمالمینو مسولین هم په دیراوت ولسوالۍ کې د درمالمینو د ودانۍ چور تاییدوي د یادې ادارې رئیس شاولي روشان ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار وسلوالو طالبانو د خلکو په مرسته کړی دي
په هغه اوله ورځې کې ما ته خبر راکړي چې الماریان یې وړي دي خو کتابونه تر اوسه پورې دغسې د اتاق په مابینځ کې کوټه پراته دي نو ما بیا ورته وویل چې ته د ورسه هغه ساحه کې وګوره داسې کسان چې هغه دا ځای مسؤلیت لري هغه ته وایي چې ورور دغه یو مکتب دی دا یو تعلیمي نهاد دی د دوی ورلی ورسره خبرې ورسره وکړې حتی په هغه ټلیفون کې ما هغه اواز اورېدی چې ده ورته وویل چې تاسې یو څوک راسره کړئ چې دغه د خلکو ته ووایي چې دا مه کږي متاسفانه په هغه ټلیفون کې ما واورېده چې هغه ورته وویل چې تاسې خپله پوهېږي او خلک پوهېږي
په دغه درمعلمینو کې اوس مهال دیارلس محصلین په زده کړو بوخت وو او لسګونه نورو د نوي کال لپاره سبقینام ورته کړي وو او له پیله څخه تر دا مهاله شاوخوا درې سوه محصلین فارغه سوي دي اوس لوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي خو د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د درمالمینو د ودانۍ او نورو ښوونیزو مرکزونو ویجاړول نه بخښونکي عمل بولي د یادې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو محمد صادق مجرو او نوراغا کامران د ازادي راډیو ته داسې وایي
عام ولس ځینې خلک هغه کسان چې نه پوهېږي هغه پر دې باندې یعنې ممانعت چا نه دي کړی هغه ورغلي دي چا یې میزونه وړي دي چا یې دروازې کښلي دي چا یې پرنټرونه وړي دي چا یې همداسې غالۍ او پرسونه وړي دي همداسې کسان خو لا پیدا شوي دي چې د هغه اینداري او مایانو تقریبا څومره انسان په لاس باندې دې ته زیان رسېدلی هغه دوی رسولی دي
نو دې خلک ځوانان او تعلیم یافته کسان ډېر دردمن کړي دي او دا دوی باندې ډېر یو بد تاثیر کړی دی نو
کار چې ارڅو کی کړی دی دا شاید دی د پاره او د ټول ولست کسانو د کسان چې هغه تعلیم یافته کسان یې تعلیم یافته یې که غیر تعلیم یافته کسان یې شاید د ټول په ځان تمام توان باندې تمام سي دا شی
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم د وسلوالو طالبانو یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه ټولنیزو رسنیو ته راوتلي وو چې په میدان وردګو ولایت او هلمند ولایتونو کې د قرارګاه تر سکوت وروسته د خلکو په مرسته نظامي تاسیسات چرول.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. په هنر جاج کې له انور وفا سمندر سره د پښتو متن په څومروالي او څرنګوالي خبرې کړي.
ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړی. یو وخت ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل او بغه کې داستایپسکی دی مال لپاره
په فنکار برخه کې بونیر تزو او د شمس بونیری د ژوند او فن احوال اخلو.
خدای یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم د شعر نه ذکر دا اوس تل کم دور لمن تیریګو من بارود وخلی خراب
پزرپانه کې به لند کیسه هیر واوري.
پالمری کې کتابونه سره سم دي د کوچونو پر سر بالښتونه یې شي د پخلنځي خواته تیر سو
او په ورخمن خیال کې به ډیکلمه شوی شیرونه واوري. په یو کې مینا ده او بل تشله خبرو ډاکته زکه سر هر تن درته نیسمه خو زړه ساتمه چې مینا نه ده دانو څه دی خواګه بل ته ور کړم ځان ته چې خپل برخه ساتمه تراخه ساتمه.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
چارګل داس یو سنگارتو کې د چي پښتنین جونې او مېرمنې په بیلابېلو مناسبتونو کې په پوزه کوي او د خپلې خکولا برخې غني تر دې چې په زینو کلیوالو سیمو کې مېرمنې تر زړښت هم په پوزه کوي. چارګل په خزینا سنگارتو کې جوت ځای لري او د پښتني کلتور یو ځانګړی برخه جوړوي. د چارګل په کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد لڅو تنو سره خبري کړي او د غریپورټي پر برابر کړي.
پښتني کلتور کې چارګل داسې او سنگارتو کې دي چې لمه شومتوب انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سنگارتو کو په سیر ورته چارګل هم پزړه پوري وي. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګل پرته به کې میخه کې او نتا یا نتکې هم اچول کیږي. یو سپین سری میرمن چې کلونه په خوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوګونه سوري کړي وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به انجونو سره مان دی راتلی او د تبرک لپاره به ورته ګوړه هم راوړله.
مو بیا ګوړه راوسته یل بیا ساله سپک دی دا ول سوري کې بیا چې کیوانن به وغیله به مور کګل مونږ به چې سره بیا و پړه.
یو ځوان انجلی وایي چې وز د چارګل په پوزه کول په خارونو کې ډیر رواج موندلې دی.
زمانم خپل دی دا جی اف افیدن کېما چارګل خو افغانستان کې دا څه خبر چې درواز پتوګه خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خفیف چارګل نه استفاده کوي. خفیف نو په خار کې مدار واد شوی دی چې جنکې د مود نم چارګل په پوسه کې دا خو یو خ د خف یو خیسه نن دی چې باید چارګل په پوسه هر وخت کې خف کول شي. چارګل په پوسه کې کور کې موادونه کې هر څه کې فلم چارګل په پوسه کوم مې خکه چارګل په ځان سمافیت خخيږي.
او یو بلنجلی افسوس کوي چې مورې ورته په مشومتوب کې پوسه نه د سوري کړي.
کسو په مشومتوب کې پوسه سوري کې دا ورته ختم امید غازه کده انسان غوخه پاغي ورکه چره نرم اوسی پسته اوسی. ز وز غواړم د خپل خلاله خاطر چره یعنی پوزه سوري کوم مو زما غوخه ډیره شخه شوی. ز ډیر زیات افسوس کوم کاش کی ما د ماشوم تور نه زما مورجانې ما باندې نیو کنه وای کړي نو اوس به زما هم د نور خویند غوندې پوزه سوري و چرته چې ودونه کتله نو لا هم زما د مخ سنگار به زیات شوی او خبر ښکاره شوی.
اوس لزرګرانو سره داسې الیشتا چې په اسانۍ سره پوزه او غوګونه سوري کولای شي. خو یو انجلی وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزه سوري کولو طریقه ځکه کامیاب نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمان یزید ننګرهار ولایت اوسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوی د زرګرانو سره نوې کوم وسیله راوته د پاغي باندې رسانه سوري کېږي خو هغه چې په کوچني توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کېږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته دی ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته بند شي پښتنې انجونی د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلی شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل ووسیږي زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کله رالوی شوم نو زما غوګونه او پوزه سوري ول
پښتانه شاعران خزینه سنگارتو کو ته په کوم نظر ګوري دا پښتنه وتلې شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را ځوابوي
دا د انسان غ فطری نو پښتنه دا چې یعنی د خپل پرستی د انسان په وجود کې دا د سنگار توکي یا زیورات دي دا هم د ډول د فارا دي د خاص د فارا دي یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې خپل ښکارم په ځوان د چارګول د نتکې ده نو دا زیورات دي چې خزینه خاص تر سره نورم اضافه کیږي هر انسان په دې لټه کې دی چې د خو ښکاری
دا چې چارګول په خوا په کلو او باندو کې په ودونو او د خوشحالي په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو اوسې خارونو ته هم مخه کړي او په ډیره علاقه مندین جونې په پوزه کوي خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو او په ځانګړې توګه اکثره کوچانې میرمنې د ژوند تر وروستي پړاو پورې په پوزه چارګول ساتي
متن د پوهی خبرتیا معلوماتو دین او د تورته د نورو مانوي توکو د انتقال وسیله ده او اړینه ده چې له متن سره شوري برخورد وشي دا چې په پښتو ژبه کې تولید شوی متن د کیفیت او کمیت په لحاظ سره ډول دی او په اوس وخت کې په کومي برخه کې د متن د تولید اړتیا لیدل کیږي دا هغه پوښتنه دي چې په نننی هنر جاج کې لیکوال او څېړونکو انور وفا سمندر را ځوابوي
هنر جاج
مننه استاد پښتنه دا کوم چې په یوهشتمه پیړۍ کې ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی نو دا یو داسې زمانه ده چې هر کس په ټکنالوژي کې په خپل دنیا کې غرق دی دغه ټکنالوژي او د اوسنی عصر پرمختګ څومره اغیز کړی زموږ د ټیکس په تولید باندې د متن په تولید
وسنای عصر او وسنای زمان د متن د تولید لپاره د مارک یو نغمه غږی نننی انسان یو ورخطا انسان ده هر شیبه د خپل شیبو د مارک نظر ده هر شیبه د فکر کې چې تاوان یو وخت لا سورک دای د تصورات د چې زمان له مخ کې شوای ده او دای ور پسې زغلی نو زکه دای د حال شی په لاس صبر کوي دلته ماتنم دغه شی شی سوای ده نن ورځ د ماتن تولید شاید هم د بشر د اړتیاو برابر وي یا تر دې اړتیاو زیات وي خو خبره دا ده چې موږ څنګه کولای شو ماتن ژوندۍ وساتو څنګه کولای شو د خلاق انسانانو په توګه د پنځوالو په توګه د هنرمندانو په توګه په ماتن کې د ژوند انرژي ځای کو لوی اړتیا او اساسي اړتیا دا ده چې ماتن باید ژوندۍ شي ماتن باید د ژوند اثر له ځان سره ولري متن باید د ژوند انرژي له ځان سره ولري
نو زموږ لیکوالان څنګه توانې دي شي چې متن د ژوند انرژي له ځان سره ولري او ژوندۍ پاتې شي
ګوري خبره دا ده چې کله کله دا ستونزه پیښ شي چې موږ خپل ډېر عادي تصورات ډېر عادي او مکرر فکرونه په متن اړو یو کتاب هم ولوسته د سی یو مقاله خپل لیکو دوه کتاب هم ولوستل درې څلور کتاب هم چې ولوستل یو کتاب شي لیکو در حال چې په هغه متن کې چې موږ یې راوړو د نور خبرې وي د نور متن به کلمو جوړښت په بدل شوی پیش پاسوان دو پیشوان به کتب
مفاهیم با ماغی
مفاهیم با غی زړای انرژي ګوري ساړه خوړه او تیر خوړه دې ما پرته له مجبوریت بل وخت کې څوک نه خوري نن نه یاسر او دغه د زمان اقتصاد چې د انسان پر هسته نن حکومت پیل کړی دی چې زمان باید الله سورنه کو شیبه باید الله سورنه کو دا مونږ ته دا خبر کړنګوي چې مونږ باید ماتن ته ساور کو ماتن باید ژوندۍ کو ماتن باید تازه وي د محبوب شاه محبوب په قلم چې څه راوځي د وفا سمندر پلارم باید ونشي لیکلای د طاهر ځلان په غزل کې چې څه ځلیږي باید د پیر محمد کاروان په غزل کې څوک څراکم پیدا نشي کړل دیوی کوچانی پیغلی پلندهی که چکم انرژی چپی وحی باید یونوی معصر و سپین شیر خوان تو شیر که سو پیدا نسی کرده
کوشش باید انفرادیت را منستش
انفرادیت یه خبره او انسان بله شکل خپل انفرادیت بلسه دای نه محبوب شا محبوب پرتل دی چه محبوب شا محبوب وی او پا دی وزیت راوی کسی بل هیچوک نسی که دلائی او داسی یو یو وگره دادی ازادی رادیو یا یو اوریدونکی یو هم بل څوک نشي کېدلی او هیڅوک دیم هیڅوک نه اړ کوي چې د ده په شان سي ځکه دا له خلقت سره جګړه ده وختي که خدای غوښتلی چې انور وفا سمندر د دوه تنه وي اړتیا یې څه وه خو یو خو شته که نه هغه یو شته هماغه ظرفیتونه ټول ځان کې ځلولی شي که بل رامنځته کوي بې له شکه چې هغه نه وایي څه زده نو ځکه کله کله دا به دغه دایما زمون چې را سره یو څوک دا وای تا ته سوای دا وای نه زور تم یې ماته نه سوای ځکه نه درا ته سوای چې دا هر یو یو وړه دنیا ده کدا وړه دنیا نه وي بیا نو تخلیق د فلسفه دروغ ده نو ځکه زوایم چې دوی باید خپل فردیت کې وزلی ولی باید ماتن ماتن باید موزیکال سی ماتن باید اهنګین سی متن باید په یو ژوندۍ شپېلۍ بدل شي متن باید له تصویرونو نه ډک شي متن باید انځورونو یوه ټولګه شي او متن باید هغه خوندوره سپینه جادو له ځان سره ملګری ولري چې دا د انسانانو لپاره خیالونه جوړ کړه د انسانانو لپاره ښایسته ښایسته تصورونه جوړ کړه او دا متن باید د انسانانو لپاره نوې ماڼۍ شي نوې جنتونه شي نوې ښکلاوې شي نوې منظرې شي دغه وخت کې ده چې متن نه مري متن ژوندی زه په دې مطمئن یم چې متن به ژوندی پاتې کیږي ولې هغه کسان چې دا ویره ورسره ده چې متن نه مړ کیږي یا دې دا اثار به څوک نه لولي دغه ته مې وړاندیز دغه ده چې متن سره داسې فکر وکړئ چې تاسې نن ورځ د شعر په قالب کې هغه څه وړاندې کوئ چې هیڅکله چاند وړاندې کړی
پوښتنه دا کوم چې لیکوال باید له متن سره څه ډول برخورد وکړي چې متن هم ژوندی پاتې شي د ژوند دغه سام پکې درست ور انتقال شي او لوستونکي مولري
د دې لپاره هم مسلکي پوهه اړینه ده هم تجربه پکار ده که څوک وایي چې نه خیتا وفا سمندر چې ویلې نو زه به نه کتاب لولم نه به زده کړه کوم نه به د نورو اورم نه به د نورو تجربې ګورم زه مدیسین له غاړې به اړوم هماغه هلته به ځان ته فرمایش ورکوم چې ماته د ورځې درې ډوډۍ راوړي هماغه به د سین له اوبو سره خورم او د کبانو نڅا به ګورم په دې نه کېږي ګورې مولانا تراسی دی له یو ډېر ستر د شیخی له یو ستر موقفه راول وی د شعر ته چې ټولو مسخره کوو ولې نن ورځ دغه مدرس ژوند دی چې په کار نه ده نن ورځ دده هغه ناب تازه شیبي چې د شمس سره دلودلی او د شمس په مرسته دی له خپل جسمي ذهني عاطفي رواني قالبونه بهر وته او د زمان او مکان اغړه دی حقیقت تازه اړخونه تجربه کول او غوته دی شعر جامع و راغوستل هغه خلکو ته پکار دی دغه شاعر دغه نقاش دغه کیسه لیکوال باید دغه وضعیت ننوځي دی وضعیت کې فقط دی چې دا کار کولی شي نور ټول اسباب دی ولو دی بل نفر متن ده ولو که مصنوعي لولي ولو که د خوشحال خان کلیات ولي ولو که د غنی وي فلسفي شاعري الولي اټول اسباب دي اغه څه چې دی ده زکه دی دی د دې ماموریت دا ده چې دی تازه نغمه وغږوي نوې نغمه وغږوي داسې یو نغمه وغږوي چې لکه د ژوند سا په انسانانو کې نوې نوې روح وزغلوي په دغه شیبه کې دا چې دی باید هم د دې کار لپاره مسلکي وړتیا ولري هم تجربه ولري هم لوست ولري او هم باید یو مین زړه ولري او هم باید دې ته تعهد ولري ګوري بعضې شیان نور هم دي چې هغه د تخلیق کار شنډوي د تخلیق کار له منځه وړي له لوستونکي نه انتظار زه باید داسې شی ولیکم چې ډېر لوستونکي ولري ډېر خلک مې تایید کړه ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړی یو وخت کې ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل او په هغه کې داستایفسکي د ما لپاره د ادبیاتو او د هنري ادبیاتو تر ټولو ستر اسک دی راته معلومېده خو هغه یو کتاب لري د خام ځوان په نامه یو ناول ده هلته دی لیکي وایي دا کتاب زه چاته نه لیکم ځان ته یې لیکم وړاندیز مې ورته دا ده پنځګر ته ټوله دنیا هېره کړه ټول ادبیات هېر کړه ټول ادبیات د ادبیاتو ټول ملکان هېر کړه دا په یاد درلوده چې ته یو تازه مخلوق یې ته د هستۍ داسې تجربې لرې چې هیڅوک یې بل نه لري ته هستۍ ته ژوند ته ژوندي په هغو سترګو ګورې چې چا نه دي کتلي ته دغه نوي تصویرونه جوړ کړه دو ته د کلمو جامې ور واغونده دا کلمې به رقاصې کلمې وي ژوندۍ کلمې به وي دا به د متن په څیره کې سرنده وي رباب به وي شپېلۍ به وي او تر هغه به خوندور سازونه وي
د څومروالي او څرنګوالي له مخې زموږ اوسنی متن څه ډول دی
اوسنی متن متاسفانه چې له ځان سره ستونزې لري یو علت هم دا ده چې شاید دا به و چې موږ په کمی لحاظ د مخه دغه ډېر څټ ته پاتې یو مثلا پنځلس شل کاله د مخه موږ په کمی لحاظ په کچه کې نه وو چې ټول لوستونکي دي د لوست لپاره یو څه ولري یا د ډېر څه ولري په دغو کلونو کې د کمیت ستونزه تر زیاته حده هواره شوې حتی د ژباړې په برخه کې اوس راغلو دې ته چې دا متن
کیفیت
باید په داسې یو متن واوړي چې د ژوند سا ورنه پکې ولیدل شي دلته ده چې زه خپلو ورونو یارانو دوستانو همزولو کشرانو ته دا وړاندیز کوم چې دوی باید ادبیات پرته له دې چې یو مینګر کاری وګڼي د بل هیڅ په خاطر یې باید ونه پنځوي حتی که دغه دروغجن شعارونه ځان ته دغه ګرځي چې زه ولا د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم بیا ځان ټولنیز مقالې لیک په ټولنپوهنه کې بیا زده کړه وکړه خو که ته غواړې چې د ژوند نغمه شي د ژوند نغمه په متن وړی ته له ژوند سره په خلاص ته فقط د ژوند په وړاندې یو تعهد ولره په دې توګه دغه انسان د شیبې لیکوال کیږي یعنی د حاضر شیبې یوازنی زمان چې د ما په نظر شته هغه اوسنۍ شیبه ده ادبیات زه ټول هغه څه ګڼم چې سړی تصور کولی شي نو په دې خاطر ده چې دی که چیرته په دغه خالص وضعیت کې د پنځ کار وکړي د به ستر کار کړی
ډیره مننه خیر اوسې د شمس بونيري له نامه سره به خام خاشنایي د پښتو ژبې دغه قامپاله شاعر د کوزی پښتونخوا د بونیر اوسیدونکی دی کلونه کلونه یې په کابل کې تیر کړي او د هنر شمه یې بل ساتلې د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو
فنکار
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو مترا کړ او پوښتنه کوم چې زمګه هغه په بر پښتونخوا کې او یا اکثره هغه مشان خلک به تاسو پیژنې تاسو له نامه سره مشنای هاي هغه ځوان کول چې اوس را زرغون شوی دوی ستاسو له تخلیق سره ستاسو له کارونو سره ډیر نه یاشنا کچیرته یو ځوان موږ او تاسو یوري نو شمسه باغ څنګه پیژنې
اول خو ستاسو ډیر زیات مشکور یم بنیادی او ابتدائی خبر دادا چې دنیا پوهان او ریکوالان دا وی چې کوم سړی کار نشي کولای هغه خبرې کوي او چې کوم سړی کار کوي دا هغه خبرې خلق کوي زه خو به د خدای نه دا سوال وکړم چې خبرې ونه کړم او دا کار داسې موقع راشي چې زه مړ شم خو چې زه میراث پاتې نه شم راتلونکی نسل د کشرانو په شکل کې کادبان دي او کشیران دي چې زه هغوی ته مینه ورکم او هغوی ته د خپلو تجربو په رڼا کې د دې نوي دور د تقاضو مطابق په جدیده شاعرۍ او په جدید عمل باندې پوه کړم دا به زما د ژوند افتخار وي دا یو خبره ده چې زه پیدا شوی بونر کې خو ما دولس کاله په افغانستان کې تیر کړي د داود خان په وختو کې دلته مسلسل اووه کاله پاتې شوی هغې نه پس د ترکي صاحب په وختو کې پاتې شوی یم د ارواښاد امین په وختو کې پاتې شوی یم او د خپل چې په چازو ډېر زیات افتخار کوم او چاته د دې وطن د دې خاورې د یو لانتو بچي په حیث باندې احترام ورکوم د ډاکټر نجیب په وختو کې پاتې شوی یم ما دلته ډېرې زیاتې مشاعري کړي دي ډېرو زیاتو ځایونو ته تللی یم خدا یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل په شونډو شاعري نه ده کړې دا اوس چې د کوم دور نه مونږ تیریږو مونږ بارودو وخلي خلق شو زمونږ استاسو په کوڅو کې وینې پرتې زما خور مور سرتوره ده د هغې شونډې د غم نه چاودلې دي په کار داره چې نوي دور د تقاضو مطابق مونږ د مزاحمت شاعري وکړو او خپل راتلونکي نسل ته او نوځوانانو ته د مزاحمت شاعرۍ په ځای باندې د مزاحمت شاعري په ګوته کړو
څه وخت یې شاعرۍ ته مخه
وکړه دا د هغه وخت خبره ده چې په 1968 کې د سوات ریاست کې دننه یو اندرونی تحریک چلېده چې د دې بشري او د دې ارتباط ته اجمل خټک سره د تګ را تګ په وجه باندې ما د خټک صاحب سره ډېر زیات نږدې تعلق د قلندر مومن سره ناسته پاسته د امیش خلیل سره د طوفان سره د ملګرتیا په نوم کې په ما کې دننه د شاعرۍ یو خبره مې وکړه خو چې کله د صفات ادغام په 1901 یو کم اویا مې کوشو او هلته سیاست راغی نو په سیاست کې د سټیج په حیثیت چې زه راغلی نو زه کارکون ضرور وم خدا را چې د دغې ناستې په ذریعه باندې زه یو د کامی شاعر په حیثیت باندې ما او سهیل صاحب د باچا خان په موجودګۍ کې د ولی خان په موجودګۍ کې په ټولو جلسو کې دا چې په ملکن ډویژن کې شوې ده مونږ دواړه ګرځېدلو ما ته نن هم یاد دي چې د خټک صاحب د سهیل به دا شعرونه زمونږ د خلکو په کوڅو کې ویل چې ګل دی که دو ګل دی که یو ته لري کوم د لاندې بل دی او ګل دی که دول دی دا به مونږ د هغې خلکو ته خبره کول چې چاته مونږ په نظر کې او دغه شان ما په خپله ژبه کې په هغې وخت کې هم د باچا خان او د ولی خان د سیاست د نبونو او د هغې سره د عقیدت شاعري کړې ده بیا زه دلته چې افغانستان کوم نو د افغانستان دولت د دوست محمد شینواري په مشوره باندې چې هغه د هغې کې اداره هم لیکلې وه یو د زندان یادونه او د سور سار د افغانستان د خاورې یا د دولت او د ملګرو په کومک پاتې بیا چې زه پاتې شوی نو ما په دغه کې په کوزه پښتونخوا کې د ژوند کم از کم 10 کاله په جدول کې تیر کړي ما سبقونه او تعلیمونه هم په جیل کې کړی، ما شاعری هم په جیل کې کړی، ما که سبق حاصل کړی دی هغې پیدا ما کور ته را رسول دی چې زه وکیل په حیثیت پاتې یم، خو ما چې هلته کومه شاعري کړې ده نو په دغه شاعرۍ کې که ما پیدا رسولی ده کوشش مې کړی دی د خپل قام نوي نسل ته مې رسولی ده، او په دغه شاعرۍ زه قید ته تللی یم، نو که قید ته تللی یم ما خپله شاعري پرېښلې ده.
نو اوس به داسې وکړو چې زمونږ اورېدونکي به هم په تمه وي او ستاسې شعر به اوري، نو که چیرته یو شعر درنو اورېدونکو ته
څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه، نو دا ده چې نن هم چې مونږ په کومو جلسو کې یا په کوم تقریباتو کې شاملېږو، دا کله هر چا غونډه وي ادبي او شعري، نو مونږ کوشش کوو چې کم از کم خلقو ته د خپل ځان د پېژندګلو د خپل فکر د پېژندګلو آغاز په قطعاتو باندې او په څو شعرونو باندې وکړو. زه به هم تا ته نن دا ووایم چې ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی،
ټول وطن مې په
جنګونو کې په زور دی، دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی، ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی، دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی، خدایا امن استقلال پکې پیدا کا، د غلوی افغانستان خو زما کور دی،
خدای امن استقلال
پکې پیدا کی، د غلوی افغانستان خو زما کور دی. او بیا چې الته زه کوم ځوانانو ته مخامخ کېږم، هغوی ته خپل پیغام ورکوم، نو هغوی ته زه دا وایم چې په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی، په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی، زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی، په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی، زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی، او باچا خانه ستا په لار نه روانېږي،
باچا خانه ستا
په لار نه روانېږي، دا پښتون ځکه تر اوسه لا یتیم دی.
پښتنو په دغه روان ویرژلي حالت باندې د جړه کړی د فغان دی کړی سر لاول ستا په شاعری کې همدا و کنه، اول د نورو شاعرانو غوندې اول عاشقانه شاعری و بیا وروسته قام پالنې ته راوخت.
اولنۍ خبره خو دا ده چې کچری بل پرده دا تا ته زه خبره وکړم او حقیقتونه پټ کړم، نو دا به زه خپل ضمیر سره زیاتې کړم. هر د نوي دور چې سړی شعر کېږي، نو هغه چې خپل د ځوانۍ د تقاضو او حالاتو ته ګوري، نو حسن تلاش او د هغې ارمان او د هغې تکل چې کوم دی دا خامخا وي. خدا یو خبره چې سړی بیا ته میدان ته راکوس کی او په میدان کې ودرئ، نو هغه به یوازې حسن ته نه ګوري، هغه به ظلم ته ګوري، هغه به جبر ته ګوري. نو د دغې شاعرۍ په نتیجه کې به په هغه کې دغه خاصیتونه چې موجود وي، نو دا پاتې کیږي نه، بلکې د ښه شاعر یا د یو طالب علم شاعر په حیثیت خبره دا ده چې هغه خپل موروث ته وګوري، د دې نه ډېر لطف اخلي. خدا چې کوم په معاشره کې په ټولنه کې کوم خلق دی، دا ټول په ټولنه سره انداز کیږي، دی خدا کولی شي چې کم از کم دا وکړي. نو هغې نه پس لومړي شاعرۍ کې خو زه به دا ووایم چې ما ته خپل یو دوه یا درې شعرونه په هغه وخت کې یاد دي، هغه دا دی چې تا راته مینا کې پر ورو ورو راچولې،
تا راته
مینا کې پر ورو ورو راچولې، جانان ستا د لاسه په مزه مزه مې څکلې، او دومره مخندل چې تا وخ کې سوال،
دومره مخندل چې تا وخ کې سوال،
ما دا غي اوخ کنه جامونه جوړه، ما دا غي اوخ کنه جامونه
جوړه،
سر مستا په غي کې ما پاس تر تکتلې،
سر مستا په غي کې ما پاس در تکتلې،
تا د خپل سترګو پیالو کې راکوه،
واه واه
واه، او ته ته شان نه وې پیمانه وې زاو ته،
ته ته شان
نه وې پیمانه وې زاو ته، سترګې د سبا په دغه شپه نه راختلې، او شمس په بي خدای کې هم شراب در نه غوښتلې، او تا ورته د جام بدل کې شونډې ورکړې، خدای را چې بیا زه راتم نه زه چا نه متاثر وم، د مولانا او د جاګیردار نه متاثر وم. نو دویم د دویم دور د شاعرۍ آغاز ما د دې نه کړی، هغه دا چې نس کل ګناه ده، نس کول کفر دے
نس کل گناہ دا نس کول کفر دے
بس دا مولا خپا کول کفر دے خپل جماعت کے زان تا چڑی گڑی زمان تشدمو تا قتل کفر دے او پیغل جماعت ترا وطا ویلی توبہ توبہ مولا لطلل کفر دے
نیر مننه شم صاحب په اخیره کې بزمګه ځوان کول شاعران چې تاسو غغوري زمګه رادیو مجله زمګ ډیر ګڼ شمیر ځوان شاعران لیکوالان هغه چې په دغه برخې کار کوي هغه یوري دی و مشر دی و قامپال شاعر په توګه دی و داسې چاپ توګه چې پښتنو لپاره د کلونه کلونه کار کړی دی مبارزه دی کړې ده منډې ترډې دي وهلي لوګې تتندې دي تیرې کړې دي هغوی ته د پیغام څه دی لنډ پیغام جوړ
د ټولو نه غټه خبره خدا ده چې د ژوند زه درې وی کالو ته ورسېدم او روان شم د ژوند په دې درې اویا کاله کې ما چې د ځان لپاره څه ګټه کړې ده دا به صرف زما بچو ته پاتې کیږي خو زما ارمان او خواهش دا دی چې د کوم فکر د پار زه جنګېدل چا ته مې شاعري کړې ده زه خپل دغه بچي غواړم چې کم از کم دا زما بچي پاتې شي چې زه مړنه شم چې زما فکر مړنه شي او دا لاره مړنه شي
ژوند د کیسو ټولګه ده خو د ژوندانه دا کیسې یوازې لیکوالان د کیسو په بڼه راخلي نن یو ځل بیا د ژوندانه له کیسې زګرداب څخه یو بل کیسه راخلو دا کیسه ښاغلی اجمل پسرلی لیکلی چې هیر نومیږي او زموږ همکارا فریبا ظاهری راوروي
زرپانا دا اپارتمان دوره پر زنګ چې میګو ته کې شو ده خدای خدای میکول چې څه څه سوي وي لکه چې دعا مې قبل سوي و د په خندا غیر راکړه تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم تلویزیون لګیدلې و د شې ترمرنی ورسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و کوټه به ګډ ډوا ډوا خوس کوټه جارو ده په الماری کې کتابونه سره سم دي د کوچونو پر سر بالښتونه ایشي د پخلنځي خواته تیر سو په کوم ورځ چې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل بیا تر څلوېښتې همداسې و تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی غم نه ویشل کیږي یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي چې لوښو ته درېږي دا ور په یادېږي چې په کوټه کې کښېني د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي د چای پیاله یې رامخته کړه راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه پر ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه راته ویل د سړی تبه راسته کړې ما ورته وویل شکر چې غم دې هیر کړی چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیس و ما کټ کټ وخندل د پنوک ریموټ وکراوه ورته ومې ویل سړی کمال کوي د چای له پیالې غټ غړپ وکړ ما ورته ویل دا څو میاشتې د غم کوه کار دې له لاسه ولاړ څه ګټه تا هسې تکړه سه سړه سا یې وایسته د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو زه نور ځم شکر چې غمونه دې کم سوي د تلویزیون مړ کړ زه راووتم د بلاک تر زینو نوم رسیدلی چې دروازه یې پرانسته راژغې کړ وبخښه ته خو یو ځل راسه په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس په بل کې میخونه و راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم ته ورته وګورئ چې سیخ دی ما یې عکس له لاسه واخیست د تلویزیون تر میز لاندې الماری کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه و شرنګول. زه ترې راووتم. د ور په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وې. د چټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
شعر و شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي یا ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې توم نه لزان سره ولري. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلم شوی شعرونه اورو. جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی، جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی. داستا مین په کومه لار گریوان شیندلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. راشه رانجه آینه دسمال درته یو یو وښیم، کوم یو یادګار دی ما له ځان سره ساتلی نه دی. ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو تا د یوه ځواب هم بیرته رالیږلی نه دی.
لار بدل ویبن او کین چرت زیبن، لار بدل ویبن اوخ کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی دی اثر زمان زمان خبری پاتی دی اثر زمان زمان خبری پاتی دی.
یوی خبری تا مجبوریم دا بو ساتما، گنی توبه میوا چه هیچ بزرکی نساتما. یوی خبری تا مجبوریم دا بو ساتما، گنی توبه میوا چه هیچ بزرکی نساتما. پا یو کی مینه داو بل تشل خبرو ڈک ده، زکر سر هر تن در تنی سماو زر ساتما. پیو کی مینه دا او بل تشل خبرو ډاکته، زکه سر هر تن در تنی سم خو زړه ساتمه. چی مینه نه د دانو څه دی خواګه بل ته ور کړم، ځان ته چی خپل برخه ساتمه تراخه ساتمه. ستاد راتلو لاریتا ګورم کګیږي به خود، ستاد راتلو لاریتا ګورم کګیږي به خود. د سترګو کسی چی تمام ورس کاګه ساتمه، نور مو ویریگا د نظر تاو بدی و نسیزی. نور ز پسترگو کی نظر سر و بساتما، پا هر محفل کی می ملگری تش پا دغرتی چه د محبوب ناما پینز وقت پا خلساتما.
باوجود دیچ تا تلارن چس رلا رجوڑنا الب چس رلا رجوڑنا
Thank you.
خپلو Divine